السلام علیکم د غرمې دولس بجې دي د ازادي راډیو د خبرونه ازادي راډیو مجلې ته څنګه شوې ده خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو ته امریکایي پوځي مشران د افغانستان په اړه په یو لړ سپارښتنو غور کوي چې وروسته به یې ولسمشر اوباما ته وړاندې کړي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب او افغان دولت ترمنځ به د سولې خبرې په راتلونکو ورځو کې هم دوام وکړي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د داعش وسلواله ډله رسمن د قومي او مذهبي انګیزو پر بنسټ په ډله ییزو وژنو تورن کړه امریکایي پوځي مشران د افغانستان په اړه په یو لړ سپارښتنو غور کوي چې وروسته به بیا ولسمشر اوباما ته وړاندې کړي دا خبره د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد د پنځشنبه په ورځ د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وکړه ډانفورد په افغانستان کې وضعیت ستونزمن وبله او دغلته د امریکا د اوسني پوځي قومندان جنرال جان نیکلسن او پخواني قومندان جنرال جان کیمبل هغه ارزونې سمې وبللې چې وایي طالبان لا هم یو ګواښ دی د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز د هیواد د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته ویل امریکایي پوځي مشران هغه څه ارزوي چې نوموړي په 2015 کال کې زده کړي درسونه وبلل هغه ویل پر داسې لارو چارو غور کوي چې له دې درسونو په 2016 کال کې ګټه واخیستل شي ډانفورد زیاته کړه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له پخواني او اوسني قومندان سره یې سلام مشورې کړي د هغوی سپارښتنې اخیستې او ولسمشر باراک اوباما ته د داسې سپارښتنو د وړاندې کولو په بهیر کې دی چې له مخې به په افغانستان کې امریکایي ځواکونه د افغان ځواکونو ملاتړ په لا ډېره مؤثره توګه ترسره کړي دا مهال په افغانستان کې 9900 امریکایي سرتیري او د 3000 شاوخوا کې د ناټو د نورو غړو هیوادونو سرتیري د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ملاتړ ماموریت ترسره کوي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب او افغان دولت ترمنځ به د سولې خبرې په راتلونکو څو ورځو کې هم دوام وکړي محمد امین کریم چې په دې خبرو کې د اسلامي حزب د هیئت مشري کوي ازادي راډیو ته وویل چې له افغان چارواکو سره یې له مخکې د توافق یو مسوده برابره کړې چې باید پر بېلابېلو مادو اوس غور بحث وشي نو موړی هیله خود چې که مقابل لورې صادقانه ګامونه واخلي روانې خبرې اترې یوې ښې نتیجې ته رسېدلی شي محمد امین کریم وویل دا لومړۍ رسمي خبرې دي چې د سولې د عالي شورا په منځګړتوب په کابل کې ترسره کیږي یونانی رسنۍ وایي چې د پیروس په بندري سیمه کې د افغان کډوالو ترمنځ خپلمنځي جګړه کې درې کسان په چړو وهل شوي دي یوې یونانی ورځپاڼې د پولیسو په حواله ویلي چې په چړو وهل شوي کسان په ډاډمن روغتیایي وضعیت کې دي پولیس وایي پیښه د پنجشنبې د ورځې په سهار رامنځته شوې او په دې کې د شلو په شاوخوا کې افغانان کډوال ښکېلو تر اوسه دا نه ده څرګنده چې کډوالو په خپلو کې پسه یو بل وهلي ډبولي خو پولیس وایي د علت په اړه څېړنې پیل کړي بلخوا ځینو رسنیو ویلي چې د همدې ورځې په ناوخته په همدې سیمه کې د افغان او سوریایي کډوالو ترمنځ هم د وړیا خوړو د ویش پر مهال چې د فوټبال یو کلب لخوا پر کډوالو ویشل کېدل اخو ډب رامنځته شوی دی پاکستانی څېړونکي په همدې میاشت کې هند ته ځي څو په هغو څېړونکو مرسته وکړي چې د هندوستان پر یوې هوایي اډې د برید په اړه کېږي دا برید 13 جنوري میاشت کې وشو او و کسان پکې وشل شول هند په دې برید کې د جیش محمد ډله چې مرکز یې په پاکستان کې ده پړه بولي دا برید د دې سبب شو چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ د سولې خبرې اترې وځنډېږي د هند بهرنیو چارو وزیر په نیپال کې د منطقوي کانفرنس تر څنګ د پاکستان د صدراعظم د بهرنیو اړیکو د سلاکار سرتاج عزیز سره له لیدنې وروسته په دې اړه څرګندونې وکړې سرتاج عزیز ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ خبرې په ډېره ښه فضا کې ترسره شوې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د داعش وسلوالو ډلې رسمن د قومي او مذهبي انګیزو پر بنسټ په ډله ییزه وژنه تورانه کړه جان کری پرون د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په یو کمیټې کې وویل چې د داعش وسلوالو ډلې مسیحیان شیعه مسلمانان او ایزیدیان په ډله ییزه توګه وژلې دي نوموړي ویل دا ډله د خپلو مذهبي عقایدو له کبله د داعش هدف ګرځېدلې ده که چیرې د داعش وسلوالو ډلې په اړه د ډلیزې وژنې عبارت رسمي بڼه غوره کړي نو په حق کې د بشري جنایتو نړیواله محکمه کولی شي چې دا قضیه وڅېړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وړاندې ویل دا ډول جنایاتو یادول او د هغې نومول مهم دي خو خو تر دې مهم دا ده چې د دې جنایاتو مخه ونیول شي. جان کری زیاته کړه چې داعش پر سنی مسلمانانو او کورت اقلیت هم پراخ بریدونه ترسره کړي دي. د امریکا متحده ایالاتو څرګنده کړې ده چې د سوریې په خوره کې دننه خپلواکه اعلان شوې سیمه په رسمیت نه پیژني. تر دې مخکې کورد ګوندونو په سوریه کې تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د فدرالي سیستم تشکیل اعلان کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی وایي په سوریه کې دننه نیمه خپلواکې سیمې نه مني او د امریکا هدف د یو موټی سوریې رامنځته کېدل دي. د کوردي ګوندونو دا اقدام د دمشق او بشار اسد رژیم د مخالفو ډلو لخوا هم غندل شوی. د سوریې په شمال کې د فدرالي سیستم د رامنځته کېدو پلان د الرمیلان په ښار کې د کورد عرب او ترکمن مشرانو په یو غونډه کې جوړ شو. نوې فدرالي سیستم کې د کوردانو تر ولکې لاندې درې سیمې چې د ترکیې پولو کې پرتې دي او همدارنګه هغه ترکمن او عرب میشتې سیمې شاملې دي چې په وروستیو کې له داعش څخه نیول شوي دي. او د ناروی د استناف محکمې تیره ورځ هغه لانجمن مسلمان مذهبي مشر خوشې کړ چې ویل کېږي د یو کورد تباه د وژلو غوښتنه کړې وه. د ملا کریکار چې په اصل کې عراقی دی او د نجم الدین فرج احمد په نامه یاد شوی مدافع وکیل ویل محکمې د ده د مؤکل د خوشې کولو دلیل نه دی په ډاګه کړی. 59 کلن ملا کریکار د ابتدایي محکمې لخوا د 13 میاشتو بند حکم له مخې زنداني شوی و. نوموړی تورن شوی چې په ناروې کې د میشت هغه کورد د وژلو غوښتنه کړې چې د قرآن کریم د سوځولو خپل تصویر یې خپور کړی دی. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب د هیئت او افغان چارواکو ترمنځ به رسمي خبرې اترې راتلونکو څو ورځو پورې دوام وکړي. په دې خبرو کې چې پرون رسمن پیل شوي د اسلامي حزب د هیئت مشر له ازادي راډیو سره په څرګندونو کې هیله وښوده چې که مقابل لوری صادقانه ګامونه واخلي د سولې دا خبرې اترې یوې ښې نتیجې ته رسیدلی شي. په دې اړه نور جزئیات د اجمل اند په ریپورت کې اورو.
محمد امین کریم چې دا مهال په کابل کې د اسلامي حزب د هیئت مشري کوي ازادي راډیو ته یې پرون وویل چې له افغان چارواکو سره به د دوی رسمي خبرې اترې په راتلونکو ورځو کې هم دوام وکړي او هیله یې وښوده چې دواړه خواوې به یوې ښې نتیجې ته ورسیږي. افغان ولسمشر اشرف غني او د سولې عالي شورا په دې وروستیو کې د اسلامي حزب په شمول له مخالفو وسلوالو ډلو یو اربیا غوښتي و چې د سولې د خبرو اترو له بهیر سره د یو ځای شي. ښاغلي کریم ازادي راډیو ته وویل له افغان حکومت سره یې له اوږدې مودې راهیسې غیر رسمي تماسونه موجود وو.
د یو نیم کال مخکې د افغانستان د حکومت سره ځینې خبرې درلود او په یو زمینی تفاهم هم رسیدلی وو، خو د کله چې شورای عالی صلح موږ ته رسمي دعوت ورکړه نن د هغه پروسې رسمي په لاس رسیدلی. امیدوارو په راتلونکو ورځو کې رسمي مذاکرات ادامه ولري او په اړینه نتیجه به ورسیږي انشاءالله.
محمد امین کریم که څه هم د پنځشنبه د ورځې خبرې اترې ابتدایي او تعارفي خبرې وبللې، خو یې ویل چې د دواړو خواوو ترمنځ د توافق یوه مسوده له مخکې چمتو شوې او په دې خبرو اترو کې به د همدې مسودې په جزئیاتو غور او بحث وشي.
ډېر پرمختللې مسوده جوړه د هغوی سره، خو اوس باید چې په هر بند او ماده کې بحث وشي، تفاهم وشي، حالات او ضروریات وسنجېږي. دا ډېر وخت غواړي. صلح هم ډېر مشکل دی ځکه چې داخل او بهر کې د صلح ډېر دښمنان دي، هم په حکومت هم د حکومت نه بهر او هم د افغانستان نه بهر دا صلح ډېر دښمنان لري ځکه چې د جنگ نه ډېر خلک ناجایزه استفاده کوي.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب استازي امین کریم دا هم وویل چې دا مسوده د دوی د یو شمېر غوښتنو لکه د افغانستان په ملي حاکمیت، خپلواکۍ، اسلامي نظام او ټولنیز عدالت متمرکز ده. انجینر محمد کریم امین وویل د افغانستان د ملي امنیت د شورا اسلامي حساب او د سولې د عالي شورا یو ګډ هیئت په پردي مسودې چې د په وینا مخکې له مخکې چمتو شوی کار وکړي او هیله لري چې یوې نتیجې ته به ورسیږي. دا چې اسلامي حساب وسلوال فعالیتونه لري د خبرو اترو له پیل سره د دوی وسلوال فعالیتونه درېدلي که څنګه، ښاغلي کریم وویل چې دوی مخکې هم پر افغان پولیسو او اردو بریدونه نه کول او اوس هم له افغانانو سره جګړه نه کوي. د اسلامي حزب د پلاوی په داسې حال کې کابل ته د سولې د رسمي خبرو اترو لپاره تللی چې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو یوې لویې ډلې چې طالبان دي لا هم له افغان حکومت سره د سولې خبرو اترو پیل ته غاړه نه ده ایښې. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب په افغانستان کې له مخکښو جهادي ګوندونو څخه دی چې په تیرو څو لسیزو کې په پرله پسې توګه د افغانستان د کړکیچ یو مهم لوری پاتې شوی. د آزادی رادیو د کال غوره شخصیت. د 1499 کال غوره شخصیت څوک دی؟ د وری په لومړۍ نیټه یې له آزادی رادیو واورئ.
آزادی رادیویی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، ومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې د فلسفي شاعر غنی خان د وفات د شلم تلین په مناسبت باندې انګلیسی ته د شیرونو لژباړون کې امتیاز احمد صاحب زاده سره زموږ د همکار ابوبکر صدیق مرکه اوري.
رباب پہ غږوم او سیتار به هم غږو په نفس کې یو موسیقیتو.
د یو مفصل منلیک په اړه د نورګل شفاق رپورټ، له پیانو غږون کې نیګین خپلواک سره مرکه، پسرلی ته یو شعر، که وخت و نور مطالب هم لرو. خبرونه د اونۍ په فرنګي خبرونو پیلو. نجیبه زمانه راوړوي.
د کهکشان کورنۍ سینما پرانستل سوه. تیر اونۍ د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خپرونو د چارو معینې پوهنیاري سیدی مژګان مصطفوي د داودزی په تجارتي مرکز کې د کهکشان کورنۍ سینما پرانسته. د باختر اژانس خبر له مخې په هغو مراسمو کې چې په همدې مناسبت د افغاني سینما د هنرمندانو لخوا جوړ سوی وه، د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خپرونو د چارو معینې د دغې کورنۍ سینما پرانستل د فرهنګ د ودې او په ځانګړې توګه د کورنیو لپاره د داسې زمینې برابرول اغیزمن ګام وباله او زیاته یې کړه. که چیرې زموږ د هیواد د سینما تولیدات زیات سي، د هغو سریالونو او فلمونو د نندارې او واردولو مخه نیول کیږي چې زموږ له فرهنګ سره اړخ نه لګوي. مصطفوي څرګنده کړه د تیرو لسیزو جنګي شرایطو زموږ فرهنګ او هنر ته ډیر درانه زیانونه اړولي دي. هیله ده چې په ډیر لنډ ممکن وخت کې د ډیرو لرغونو او تاریخي سینماګانو د بیا رغونې او احیا شاهدان واوسو، او افغان میرمنې وکولی سي له دغه شان نویو رغول سویو سینماګانو څخه استفاده وکړي. په دغو مراسمو کې د افغانستان د سینماګرانو د اتحادیې رئیس جوانشیر حیدری هم خبرې وکړې. وی ویل د کهکشان د کورنۍ سینما کارکوونکي میرمنې دي، او په دې سینما کې به داسې هنري، روزنیز، ښوونیز او علمي فلمونه نندارې ته وړاندې کیږي چې زموږ د هیواد له دودونو سره مطابقت ولري. د کب د میاشتې 15مه په ملي ګالري کې د رنګین کمان او خطخطي هنري بنسټونو لخوا د ښځینه هنرمندانو د انځورونو نندارتون پرانستل سو. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې نندارتون کې درو اتیا اثار نندارې ته وړاندې سوي وه. د پرانستې په مراسمو کې د کابل د خلکو د سراسري شورا مرستیالي شکریه نایب د هیواد د ښځو د ژوندانه په باب خبرې وکړې. وی ویل په غونډو کې تل د ښځو د ناخوالو په باب خبرې کیږي. د دوی په بریاو څوک نه غږیږي، باید د دوی بریالیتوبونه هم یاد سي. دا نورو میرمنو ته روحیه ورکوي. د رنګین کمان او خطخطي هنري مرکزونو په استازیتوب فاطمه او بهارې د نندارتون د آثارو په باب خبرې وکړې، او له ګډونوالو یې مننه وکړه چې له دوی سره یې برخه واخیسته.
رادیوګانو ته به مو د اوږدو لیکونو اورېدلی وي. ممکن د مینانو د داسې لیکونو هم چا نقل درته کړی وي چې په څو سوو مخونو کې یې زړه تش کړی وي. خو له داسې یو منن لیک نه به مو نن نورګل شفق خبر کړي چې څو سوه متره اوږد دی. دا چې دا منن لیک چا ته لیکل شوی او د څه لپاره و، په اړه یې د رپورټ د اورېدلو بلنه درکوم.
نن سبا خلک لنډې خبرې او لیکنې خوښوي، خو مینه لیکونه ښایي له سړي اوږده شي، ځکه چې د زړه خبرې به یې په یو دوو مخونو کې نه خلاصه کیږي. خو منن لیکونه څنګه؟ تر اوسه مو د داسې منن لیک په اړه اورېدلي چې پر 3500 لیکونو مشتمل وي او اوږدوالی کابو 1 کیلومتر ته رسیږي. نن یې واورئ. ګڼ افغان ځوانان وړمه پنجشنبې چې د کپ شلمه یعنی د مارچ 10مه کیږي، د افغانستان د کرکټ نړیوال سټېډیم کې سره راټول شوي وو او په ګوګل ژباړن کلام کې د پښتو د اضافه کېدو له کبله یې له ګوګل شبکې څخه د یوې خبري غونډې په ترڅ کې مننه کوله. دا یوازې یوه غونډه نه وه، بلکې پر 3500 لیکونو مشتمل یو مننلیک چې اوږدوالی کابو یو کیلومتر ته رسېده هم پکې نندارې ته ایښودل شوی و. د دې غونډې د تنظیمونکو له ډلې یو هم شاعر او ژورنالیست سعید زابلی و. د ویل
موږ په ولایتونو کې یو شمېر مدني فعال ملګري چې لکه فلمن کې احمد شاه پاسون، په کندهار کې اسد پتیالی او غوث الدین پر وطن، په مزار کې شاغلی زبیح احساس، بریالی جلالزی، همداسې په ننګرهار کې حمدالله ارباب، باز ماد عابد صاحب، په کابل کې له موږ سره ډاکټر صاحب زهیر په دې کې برخه واخیستله. موږ دا کمپاین وچلاوه د دوو اونیو دننه دننه ښوونځیو ته له نیکمرغه چې زموږ یو شمېر ښوونځي سي دي هغه ګرمسیرې دي. هلته له موږ سره له 8 کلو تر 14 کلونو ماشومانو همدغه لیکونه ولیکل چې په هغو لیکونو کې د سولې غوښتنه له نړیوالو سوې وه. د ګوګل تر څنګ فیسبوک، سکایپ، ټویټر، ایمو له دغو څخه هیله سوې وه چې پښتو په خپل سیسټم کې داخله کړي. همداسې له نړیوالو څخه غوښتل سوي وو، له همدغو کمپنیو څخه چې دی د انټرنیټ په برخه کې له افغانانو سره باید مرسته وکړي. دا لیکونه چې ټول 3500 لیکونه وو، هغه چې کله موږ راټول کړل، په سرش مو کړل، تقریبا 1 کیلومتر لیک مو تیار کړ او نور مو پاتې کنفرانس وړاندې کړ. دا په دې خاطر چې موږ نړیوال ته شوي چې افغان یو سوله دوسته قوم ده، هغه یو مینهناک قوم ده، هغه د نړۍ له قومونو له نورو ژبو سره اوږه په اوږه تک ته خوشحاله ده. هیله ده موږ جنګونو ته مه پرېږدئ، موږ له جنګونو وباسئ.
افغان لیکوال نجیب الله منلی که یو خوا د ګوګل شبکې دغه کار وستای، نو بل خوا دا پر ګوګل د پښتنو حق وباله او زیات یې کړه چې باید اوس یې پر غنی کولو او کراوالي کار وشي.
د پښتو ژبې ګوګل ترانسلیټ ته ننوتل یو ډیره مهمه پیښه ده چې زمونږ دپاره نوي پړاوونه پرانیزي. البته دا زمونږ حق هم و. پښتو شاوخوا 6 میلیونه کسانو لخوا په دنیا کې ویل کیږي او د نړۍ په سترو ښارونو کې چې 2 میلیونی ښارونه دي، کابل، پیښور، لاهور، کراچۍ، دوبۍ، لندن، دا هغه ښارونه چې پښتو پکې ډېره ویل کیږي. اوس مهمه خبره دا ده چې دا د کار پیل دی، د دې دپاره چې دغه ژباړه دقیقه شي، چې دغه ژباړه واقعا د کار وړ شي. اوس د دنیا ټولو پښتنو دپاره دا یو ضرورت دی چې د دې په غنی کولو کې مرسته وکړي.
دې منن غونډې ته د نیټ پای د افغانستان د معلوماتي ټکنالوژي د متخصصینو ملي ټولنې یو غړي سید مرجان ځاځي هم خبرې وکړې او له دې عمله یې هم خوښي څرګنده کړه چې له ګوګل شبکې څخه بل چا دومره درنه مننه نه ده کړې لکه افغانانو چې وکړه.
ټول کارونه چې موږ تاسو کړي د پسلهاو نوره هغه ځوانانو چې په خارج کې پراته دي، هغوی په دغه کې ترجمه کړي دي، ژباړې کړي دي. ګوګل یو ډېر غټ شرکت دی او د پښتو د ګوګل ترانسلیټ کې داخلېدو سره موږ دا یلی شو چې په نورو سرویسونو کې مثال ګوګل سرچ، جیمیل او پسلهاو سرویسونه نورې دوی هغه کې موږ یلی شو چې په آینده کې به دوی د تم توجه وکړي. ګوګل ترانسلیټ ټیم سره موږ په مستقیم ډول ورسره په تماس کې یو. دغې غونډې نه هم موږ ورته یلی دي چې داسې غونډه به کېږي. هغوی موږ ته ډېر خوشحاله دي، ولې چې په نورو ژبو کې چې کوم خلکو کارونه کړي دي، دا رقم ته مینه او دا رقم ته خلوص موږ ګوګل ته چې ښایو. زه یم چې تا به نه وي، خو دا د ویاړ ځای دی.
د یاد ادارې یو بل غړي حمید شیرانی له ګوګل شبکې څخه د مننې په هدف دې جوړې شوې غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې پښتو د میلیونونو وګړو ژبه ده چې د ټکنالوژي نړۍ ته د ورتګ لپاره که پیل ګوګل وکړ، نو نورو ورته شبکو ته ښایي چې الهام ترې واخلي.
پښتو از ان انشنت لانګویج وذ ریټن هیستوري ان سکریپچر فور تھاوزنز اف ایئرز. اټ از د لانګویج اف پویټری.
دی وایي پښتو یوه لرغونی ژبه ده چې زرګونه کلونه تاریخ لري. دا د مینې، موسیقۍ او د شاعرۍ ژبه ده. دا یوازې یوه ژبه نه، بلکې د 30 میلیونه وګړو په تاثراتو او احساساتو کې نغښتل شوی پیغام هم له ځانه سره لیږدوي. که څه هم نړۍ ته د دې ژبې او د دې ژبې د ویونکو منفي او ناسم انځور وړاندې کړی شوی دی، خو په حقیقت کې دا یوه ځواکمنه او نه ورکیدونکې ژبه ده. ګوګل شبکې پیل وکړ، موږ غواړو دې ته ورته نورې شبکې هم د پښتو اپلیکیشنونو او سافټویرونو په جوړولو سره ټکنالوژۍ ته د پښتو په ورننویستلو کې د ګوګل لار تعقیب کړي چې پښتو ټکنالوژۍ او علم ته د لاسرسي یوه مډرنه ژبه شي. افغان انزورګر حمدالله ارباب د دې غونډې بل ویناوال وو. د ده په قول
د دغه یو لویه فایده به موږ او تاسو ته دای چې په نړۍ کې د افغانانو په حق له چې کوم تاثر موجود دی، کوم عکس د افغانستان او په ځانګړې توګه د پښتنو په حق له موجود دی، هغه به د دغه ګوګل د برکته مثبت اړخ ته لاړ شي. په دې معنی چې د دې نه وروسته به زموږ په وطن کې چې هر نیک او ښه کار کېږي هغه به په نړۍ کې په نورو هیوادونو کې خلکو ته رسیږي. نو دلته اوس موږ ته نوی کار چې دی کولو باندې هغه دا چې زمونږ لیکوالان کوشش وکړي چې په افغانستان کې هر ښه کار چې کیږي، هر پرمختګ، هر لاسته راوړنه که د کلتور په برخه کې، که د انکشافي برخه کې، هغه زر زر په پښتو کې ولیکي او نړیوالو سره شریک کړي، ترڅو نړیوال د دغې ګوګل د لارې هغه پیغام ترلاسه کړي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویاند هارون حکیمی هم د خپلو خبرو پر مهال له ګوګل شبکې څخه مننه وکړه او له ځوانانو یې وغوښتل چې په ګوګل ژباړن کې دې د خپلې ژبې د غنا لپاره کار وکړي. د غونډې په پای کې د افغان ژورنالیست حبیب خان توتاخیل لخوا پریکړه لیک ولوستل شو چې له ګوګل شبکې څخه د مننې تر څنګ د ټکنالوژۍ په برخه کې له افغانانو سره د مرستې غوښتنه هم پکې شوې وه.
موږ د ټولو افغانانو او د ټولو پښتو ژبې په استازیتوب باندې له ګوګل نه ډېره مننه کوو چې پښتو یې په ګوګل ژباړن کې ور اضافه کړل. موږ له هغه مننه لیکنو چې د ګوګل څخه د منخ په پار د افغانستان له بېلابېلو ښارونو، کلو او ولسوالیو څخه راغونډ شوي دي. یو کیلومتر اوږد مننه لیک جوړ کړی ده او زموږ موخه دا ده چې نړیوال ته وښایو چې افغانان سوله خوښي دي او موږ نړیوالو ته د سولې او پرمختګ پیغام لرو. موږ د ټکنالوژي په ډګر کې د نویو پرمختګونو هرکلی کوو او د ګوګل تر څنګ له نورو نړیوالو ادارو چې د ټکنالوژي په برخه کې کار کوي غواړو چې د پښتو ژبې پرمختګ ته پام وکړي او د ټکنالوژي په برخه کې د افغانانو سره مرسته وکړي.
که څه هم د افغانستان په کچه د 3500 مننلیکونو راټولول یو بېساری کار او نوښت و، خو تر دې منن غونډې وړاندې په کابل کې افغان ادبي بهیر او یو شمېر نورو بهیرونو او د ادبي او فرهنګي کړیو فعالانو له ګوګل شبکې او د دې برخې هڅاندو څخه ګوګل ژباړن ته د پښتو د ورزیاتې دوه لکبله تر دې دمه د مختلفو غونډو او لیکنو په ترڅ کې مننه کړې ده.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
نگین خپلواک له 15 کلونو راهیسې د افغانستان د موسیقي په ملي انستیتوت کې د موسیقي د آلو زده کړه کوي. دا وایي په پیل کې ما غوښتل رباب یاد کړم، خو هغه وخت چې ما رباب یادو بل نجلۍ د رباب د زده کړو په ټولګي کې نه وه. ټولګیوالو مې خبرې کولې، اخیر دې ته مجبوره کړم چې د رباب لغږولو لاس په سر شم. وروسته مې یوه هندي آله غږوله او بیا مې د پیانو په غږولو لاس پورې کړ. نگین خپلواک اوس د پیانو د ارکستر مشري کوي. په همدې اړه مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم.
څو کاله کېږي چې په دې انسټیټیوټ کې یاست؟
زما تقریبا 15 کاله کېږي چې زه انسټیټیوټ کې یم. زه اووم صنف کې وم چې دلته رالم انسټیټیوټ ته. مخکې مونږ خبر نه و چې دلته موسیقي مکتب شته. زه ځکه چې زه په روژګا کې اوسېږم، زموږ کور جلال آباد کې دی، نو په هغې خاطر زموږ مسؤول وویل چې دلته موسیقي مکتب دی، نو بیا زه دلته رالم. دلته بغیر د دې نه چې زه خپل فامیل ته وایم چې زه موسیقي مکتب ته ځم، دا تصمیم خپله ونیو زه دلته رالم. او بیا وروسته چې مونږ امتحان ورکو، امتحان کې زه کامیاب شوم، نو بیا ما خپل پلار ته وویل چې زه موسیقي مکتب کې کامیاب شوم، ما زه لاړه شم که لاړه نه شم. نو پلار مې وویل دا ستا خپله زړه دی چې ته ځې او که نه ځې، ځکه چې خپل ژوند دی، زه پکې کار نه لرم. نو پلار مې راسره ومنله، مګر نور کورنۍ دومره خوشحاله نه و ځکه چې زمونږ کورنۍ کې چا موسیقي کار نه کوه. بیا هم زه رالم، زه کار کوم موسیقي.
مخکې له دې چې کور کې وایه، په کور کې یوازې یوه آله د انجونو یي، دغه چمبه ورته وایي. تاسو چمبه غږوله کور؟
نه، ما هېڅ موسیقي آلو سره مې دسترسي نه لرله، ځکه چې زه هېڅ موسیقي په اړه هېڅ نه پوهېدلم. علاقمندي مې ورسره دومره خاصه نه وه، فقط تلویزیونونو کې به مې سندرې اورېدلې بس، نور یعنی نه پوهېدلم د موسیقي په باره کې، او نه مې کوم دغه ورته لیدلي وو، یعنی سامانونه مې ورته نه وو لیدلي. یوازې زموږ کور کې یو هارمونیا وه چې هېڅکله ما هغې ته لاس هم نه وړی. نو دا فتنی همداسې زمونږ مسؤول چې ویل دلته موسیقي مکتب دی، بیا هغې نه وروسته زه دلته رالم.
دلته چې راغلی بیا د وطني آلو د زده کړې هڅه مو وکړه که خارجی آلی؟
پاوله کې زه چې دلته رالم، زما رشته رباب و، ما رباب انتخاب کړی و. ټولو زموږ سنفیان الکانو، یوازې زه جینۍ وم، نو ټولو ویل چې جینکیانو سره داسې ښکنه ښکاري رباب، او داسې داسې خبرې کولې. هغه وخت کې زه تقریبا لږه وړه وم، نو ما هم زر د هغې خبره ومنله. او ډاکټر سرمست مې ویل چې زه نه غواړم چې رباب کار وکړم، ځکه چې استاد هم دومره دلته ښه استاد نشته چې موږ ته درس راکړي او زما نه خوښېږي. زما خوښېده، خو د هلکانو خبره مې ومنله. ما ویل زما نه خوښېږي. بیا هغه یو هندي آله وه، سرود، چې زه هغې کې مې تقریبا درې کاله درس ولوستو. بیا هغې نه وروسته زموږ هغه استاد لاړ. بیا افغانستان کې دلته هغې کوم استاد نه و، نو بیا مشکلات چې زموږ زما مشکل الحمدلله چې رااله شپږ میاشتې زه مکتب ته رانلم، بیا د هغې نه چې بیرته زه مې پلار راوستلم مکتب ته، نو ما پیانو انتخاب کړه، بیا مې پیانو شروع کړه. اوس تقریبا دوه کاله کېږي زه پیانو غږوم.
درې کاله دې سرود یاد کړ؟
اوس سرود مې یاد کړ، سم صحیح یاد کړی خو نه، خو مقصد هغه درسونه چې کوم چې مونږ ته را کړي وو هغه مې زده کړي وو. نو خو ډېر کنسرتونه هم ورکړي وو، امریکا ته هم چې تللي وو هغې کې زه ومه تقریبا ښه شوی وم په کې. خو بیا دفتن شپږ میاشتې زه مکتب ته رانلم، او بیا دوه کاله نور مې کار ونه کړ، نو بېخي رانه اوزې شوی.
رباب څنګه هیڅ نه سیږه؟
نه، رباب کې مې خو فقط یو هفته چې هم هغه اول سارېګام په دنیسا مې په کې اده کړي وو، نور څه مې نه وو یاد کړي.
اوس صرف یوازې پیانو غږوم؟
اوس فقط پیانو او رهبري هم مخې ته وړم.
د رهبرۍ په حصه کې یو څه راته ووایاست، څنګه تاسو انتخاب شوې؟
یعنی زما علاقه مندي وه رهبرۍ سره، خو دلته څوک نه وو چې یعنی درس ورکړي. هو سدانو خو یعنی ما خپله چا ته نه وویل چې زما دا خوښېږي چې زه غواړم درس ولولم. نو اول د جنجینکیانو انسامبل یو ګروپ وړوکه ایجاد شو، بیا هغه زموږ استاد ویل راشه ته دې رهبری وکړه. ما ویل نه، رهبری ډیر مشکل کار دی، زه نشم کولی. او زه څنګه مخې ته ویسم، دا خو ستاسو کار دی، تاسو معلمان یې، موږ هم خو شاګردانو. داسې زه تشویق کړم، نو ما رهبری دا تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې زه رهبری کار کوم. او استاد زموږ هغه وخت کې وړوکه ګروپ و، اوس ښه یو غټ ګروپ لرو موږ. آرکسټر دی
په دې کې کومې آلې شامل دي؟
آرکسټر کې زیاتر غربي آلې دي چې وایلون دی، ویولا ده، ډبل بیس دی، پیانو ده، کلارنیټ، ترومپت، فلوت، اوبو، یعنی دا آلې دي پکې. او بیا د افغاني آلې چې دي مونږ چې خپله پکې یعنی هغه شامل کړي دي، رباب دی، دمبوره ده، دمبور او ستار دی، ډول دی، تبله ده، دا پکې مونږ شامل کړي.
څه فکر کوئ، رهبری آسانه ده که مشکل؟
رهبری خو وقت ډیر مشکل کار دی، ځکه چې ته د ټولو هغه سرغړې، نو ته باید هر څه په کنټرول کې ولرې. او هغه ډیر مشکل کار دی ځکه چې ټول ستا په اشارو باندې کار کوي. که ته مثلا لاس دې ورو وته وهې، نو باید هغې ورو کار وکړي. او که ته جیک لاس دې جیک ونیسې، نو باید هغې جیک کار وکړي. نو دا ډیر مشکل کار دی، ځکه چې په رهبری کې څو شیونه شاملېږي. یو چې دا باید ښه قوي غوږ ولرې، چې مثلا هر آله باید جدا جدا تشخیص کړي چې کوم نوټ هغه خراب غږی، یا کوم د خرابي چې پکې راځي باید ته ودرې وته وایي چې داسګې خراب دی، داسګې دی جوړ کړه مثلا، دا داسې غږیږي یا داسې. او بل بخش دی چې باید کمپوز هم کولای وشي، مثلا هغې دپاره ارینج وکړي موسیقي، مثلا یو نغمه ته اوري، باید هغه ټول آرکسټر تر هغه جوړه کړي، مثلا په نوټونو کې ولیکي وته. نو ډېر مشکل کار دی.
تاسو په دې برخه کې څه لوستي؟
رهبری و خپل یعنی ډېر مغلق کار دی، او ډېر یعنی طولانی درس لري. نو زما فقط دلته استاد دی، استاد کمیلو، چې هغه ماته درس راکوي. او ما سره تقریبا دا شپږ میاشتې دي چې ما سره کار کړی دی، یعنی هغې ما سره کار کړی دی. او هغه اشاره چې په رهبری کې کېږي هغه ماته ښودلې چې هر اشاره په کوم نوم یادیږي، او څه رقم باید هغه اشاره وکړو. او خپله مې لږ لږ لوستلي دي، خو ځکه چې موږ دومره کتابونه نه لرو د رهبری، په دغه کې ټول انګلیسي دي، نو زما انګلیسي لږ غونډه کې ښه ده، دومره ښه نه ده، نو لوستلې مې دي لږ لږ.
خپلواکي تر تاسو لامخه هم په افغانستان کې داسې څوک وو د نجونو یا د میرمنو چې مشر دي د یو آرکسټر؟
نه، داسې څوک نه. زه اولین انجینیم چې دا رهبری مخې ته وړم. نو مخکې فقط یو استاد و چې سلیم سرمد، د ډاکټر سرمد پلار و، نو هغې رهبری مخې ته وړله. په انجینو برخه کې څوک نه و، نو زه ډېره خوشبخت احساس کوم چې زه دا مخې ته وړم اوس.
شانګین، تاسو یو نغمه پیانو راته وغږوي او راته معرفي هم کوي چې دا د څه په نوم ده، دا نغمه د کوم وطن ده، وطني ده، د بل وطن مهرباني؟
دا پارچه چې دا اولد فرنچ سانګ ده چې فرانسوي ده، او نو دا زه تاسو سره غږوم. دا نغمه زما ډېره خوښېږي. او دومره
ښه، مهرباني راته وغږوي.
مننه.
ودان وطنی کومه نغمه راته وغږوي؟
سیده
سره لدی چې موږ مناسبتونو ته کم شعرونه لرو، خو داس شاعران به لیږوي چې د طبیعت له ویښیدلو او غوړېدلو سره دې زړه هوا ونه کړي، پسرلي او د رنګینیو د بوټېدلو موسم ته دې شعر ونه لري. خوشحال بابا فرمایي، په راتلو در سره ډېرې خوښۍ راوړه، په خوشحال باندې دې قدر دی نوروزه. تکړه دیکلماتوره، شاعره او لیکواله وږی امیل هم پسرلي ته شعر لري. دې خپل شعر راته دکلمه کړی، په دې هیله چې خوند ترې واخلئ.
سپرلیا تو خوراغ لی ای سپرلیا، مگر زما د وطن بچو سردرو تا هم لک ورشا، تداخلو حدیرو تا هم لک ورشا، ته زما د کلي وچ او یخ وهلي شونډې ګورې چې خندا ترې هېره شوې. دلته هر چا ته چې ګورې د هستۍ او د بقا لوری ترې ورک دی. یو ځل وګرځه په ټولو چې هر ګام دې مسیحا شي، په دا ټولو ستړو سترګو باندې توره شپه رڼا شي. گور جار بدشم ای سپینس پر لیا، ای زمون دهی لوڑانگی، یو زلبیا هم را خوری کراخ پلشنی ده مین چانگی. چی مو هر لوری چمن شی، چی مو هر سیم بیر تا خایست شی تر ادنا، معطر شی تر خوتنا. راش راش ای سپر لیا. چه ټول شنه شو، ټول چمن شو، ټول بهار شو، دغه ټول لسرکی جام سره بیرته ټول خمار شو. یو ځل راشه، یو ځل بیا په دې لاراشه، چې د ولو وچې لختې بیرته شنې شي لکه زلفې، شنې تر غاړې ورته ولوږي خورې شي. بیرته جوړې د یارانو د شنه سیوري سلسلې شي. ای سپرلیا، ته پوهېږې چې کلونه دلته جنگ دی، دلته اور دی چې بلیږي، دلته هره ورځ د حسن جنازې دی چې باریږي. د جګړو په سرو لمبو کې د سکروټو سره اورونه دی بلیږي. ای سپرلیا، ای سپرلیا گلالیا، د هر چا د زړه لالیا، هسې شانې خوښي راوړه چې ریدی بیا په نسا شي. په شیلیو په دا دښتو او میرو کې، زمونږ په لوړو سردرو کې، خړې ترخې ژیړ ګلونه له خوښۍ او خوشحالۍ نه سره واچوي لاسونه، سره خپل شي یو له بله، د یو بل د پیکي ګل شي، یو وجود شي او یو تن شي. یو ځل بیا په دې لاراشه ای سپرلیا، چې رنگین زمون محل شي، چې خیستا زمون محل شي، چې رنگین زمون جهان شي. یو زل راشه، را خورکړه خپل شینکی شینکی لاسونه، زمون پلوری هم را واخله، را خورکړه خپل شینکی شینکی لاسونه، زمون پلوری هم را واخله، خپل خیسته شین کی گامونه، چی پوره موشی دا عمر عمر هیلو، پسڑ پاتی ارمانونا.
لنن څخه شل کاله لمخه د مارچ په 15مه د پښتو ژبې فلسفي شاعر عبدالغنی خان له فانی دنیا سترګې پټې کړې. غنی خان په 1914 کال د خیبر پښتونخوا د چارسدې سیمه کې زیږېدلی و. ډیری کره کتونکي غنی خان څو بودی شخصیت بولي. دوی وایي تر خوشحال بابا وروسته غنی دوهم شاعر دی چې خپل کلچر یې له هر اړخه نقد کړی. کوم څه چې غنی خان ویلي اوس یې هم ډیری شاعران نشي ویلی. غنی خان د خپل ژوند په اوږدو کې ډیره شاعري کړې. فانوس، پلوشې، د پنجرې چغار او د غنی لټون په نامه یې کتابونه خپاره شوي دي. په دې وروستو کې امتیاز احمد صاحبزاده د غنی خان ځینې پښتو نظمونه انګریزي ژبې ته ژباړلي دي. دا کتاب د ښکلا مسافر نومیږي. زموږ همکار ابوبکر صدیق له امتیاز احمد صاحبزاده سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
امتیاز احمد صاحبزاده صاحب، تاسو د ښکلا د مسافر یا د پیلګرم آف بیوټي په نامه په انګریزي یا انګلیسي ژبه کې د عبدالغنی خان په عام ولس کې چې د غنی خان په نوم مشهور دی، د پښتو د شلمې پیړۍ یو لوی شاعر، د هغې کلام مو ترجمه کړی دی. تاسو څه وهڅولی چې دا کار ترسره کړی؟
ما دا کار په دو وجوهاتو شروع کړو. یو خدا چې د غنی خان سره زه ډیر عمر وابسته وم. دویم دا چې په کال 1996 کې زما ورور فاروق احمد صاحب ساده په داسې یو لا علاج مرض باندې مبتلا شو چې د هغې نه ما د پام غلطولو دپاره دا کار شروع کړ. او بیا یو دوه کاله کې مې دا ترسره ورسوم. زه د ده د شاعرۍ نه د کالج د ورځو نه د 1956 کال نه متاثره شوم. او بیا چې زه د کال 2000 کې د ده د سب ډیویژن اسسټنټ کمشنر لګېدم د دو کالو لپاره، د ده سره مې تعلق شروع شو. هغه تعلق ما بیا برقرار وساته.
تاسو خو غنی خان لکه تاسو چې وویل تر ډیرو مودو پورې مو پیژندو. د انسان په حیث غنی خان یو څنګه سړی و؟
غنی خان یو ډیر سخی سړی و، یو ډیر مجلسی سړی و. د هغه په مجلس کې ډیر خوند و. چې څوک په سره کېناستل نو بیا به د پاسېدلو زړه نه غوښتله. او یو ډیر عالم سړی و، دینی علم یې هم ډیر کړی و او نور لسته هم ډیر زیاته کړې وه. او خپل د شاعرانه هغه تخیل هم ډیر اوچت و. نو د هغه زما په نیست یو ډیر د مینې نه ډک انسان و.
صاحبزاده صاحب، زمونږ په ولس کې غنی خان د لیونی فلسفي په نامه مشهور دی. او د تاسو په کتاب کې په گوا کې په ړومبي ځل دا واضح کړې ده، دا خبره مو ښکاره کړې ده چې لیونی فلسفي په یو وخت کې د غنی خان قلمي نوم و. تاسو د مونږ ولس ته د ده دا علمي غلګ نور هم روښانه کوي چې د په کومو یعنی په فلسفه کې د مخکې تلی و، د به شاعري کوله او د دې سره د انځورګر هم و. داسې هم ویل کېږي چې غنی خان ډېره ښه موسیقي غږوله، خصوصا ستارې ډېر ښه غږولو. تاسو د په دې اړخونو لږ رڼا واچوئ.
زما دې مدونو باندې ډېر زیات حاویت نه لرم، خو ما چې څوره پیژنده نو د پښتون رساله کې د هر یو مجله کې به د ده مضمون راته. او د هغې مضمون هغه یو خاص مقصد لره. هغه به زمونږه د اولس بیداری و پکې، او زمونږه د اولس کې چې کومې خامۍ وې هغه به مخامخ کولې. او بیا به د هغې دغه ورکو چې دا په کومه طریقه باندې مونږه لرې کولی شو. څوک پکې خپه شو خو ډېر به په هغې باندې عمل هم وشه، او خلک پکې خوشحاله هم و په هغې باندې. خو د ده انداز چې کوم د لیکلو و هغه ډېر ځانګړی و، او د خلکو زړونو ته پرېوته. ځکه چې صفا سوده پښتو کې به و، او داسې پښتو کې به و چې د هغه هغې تعلق په د عامو خلکو سره لره. رباب پیغږوم او سیتار به هم غږو او په دغه کې په نفس کې یو موسیقیت و دغه او ټوله شاعري چې کړې ده نو هغه موسیقۍ سره تړلې ده. هغې تال د هغې هر څه د تال برابر به هغه روان و په شاعرۍ کې. او د شاعرۍ مضامین چې کمی و نو هغه به په خلکو ته خو به عام ښکارېدل، خو په کې به یو فلسفانه مقصد و او مقصدیت پکې و.
د غنی خان شاعری ته به راځو، خو لومبی دا ووایي چې غنی خان خو د پښتنو د یوې لویې کورنۍ کې زیږېدلی و. دی د باچا خان یا عبدالغفار خان مشر زوی و. نو غنی خان ولې په یو وخت کې په یو وخت پورې د سیاست سره تړلی و، خو بیا د سیاست نه د زړه ولې تور شو او د سیاست نه ګواکې د ډډه وکړه؟
دی زمونږ هغه وخت صوبه سرحد واحد نمائنده و په دلی کې تامی اسمبلی کې د زمونږ اوسنی پښتونخوا د غاړې نه، او ډېر په کم عمر کې دا کړی و. او دغه تاریخ سره وابسته پاتې شو د لیکوال په حیثیت هم او د یو کارکون په حیثیت هم. او خو چې کله د ازادي راغله، پاکستان جوړ شو، نو ده بیا د وجوهاتو په بنا باندې د سیاست ځان یو ډډې تک، او بیا یې تشه شاعري او مصوري او مجسمه سازي به کوله. خو دومره ځان یې هم نو بل کړی، ځکه چې په کال 1948 کې دی گرفتار شو او په کال 1950 کې یعنی شپږ کاله پس بیا دی د حوالات نه رها شو او کورته راغی. په دغه دوران کې باچا خان دی د تاریخ خپل سر پرستی کوله، او بیا رو رو هغه واګې چې کومې وې نو هغه دویم زوی عبدالولی خان ته رو رو حواله شوې، ځکه چې ده ځان یو ګډي تکړه. په دې مت کې دی چې کله وابسته و نو هغه پښتون زلمی هم ده جوړ کړی و، هغه پښتون زلمی تنظیم چې کوم و.
خو صاحبزاده صاحب، داسې ویل کېږي چې دا د پښتون زلمی تنظیم چې هغه یو داسې د زلمو تنظیم یوه ډله وه چې د هغوی کار د خدایي خدمتګارانو چا چې په عدم تشدد یا عدم خشونت باندې باور درلود د هغوی حفاظت کول وو، او دا مسلح کسان وو، یعنی دوی به وسلې ګرځولې. داسې ویل کېږي چې غنی خان د خپل پلار باچا خان سره په دې اختلاف وو چې پښتانه دې باید د عدم تشدد په لاره دومره مخکې نه ځي چې نور خلک د دوی څخه غلامان جوړ کا یا د دوی واک په لاس کې ولري. تاسو په دې باندې لږ رڼا واچوئ چې دا ګواکې هغه اصلي اختلاف د غنی خان او د باچا خان تر منځ هم دغه خبرې وي؟
زما خو چې سوره مطالعه کړې ده دا خبرې نه، ماته هغه دا چې ویلي چې همدا وجه وه. خو دغه تاسو چې څنګه ووایې، دغه تنظیم چې کوم و دا د مسلم سټوډنټ فیډریشن په عکس کې جوړ کړی شوی و، او مقصد یې همدغه و چې کچری وخت راشي نو بیا په کار دي چې مونږ خپل حفاظت کولی شو.
صاحبزاده صاحب، د غنی خان د شاعرۍ نه د وطن مینه ساسی د ډیرو شعرونو د ډیر نظمونه لیکل دي چې اوس په پښتنو کې ډیر په زړه پورې دي. پښتانه همیشه لولي، په سندرو کې ویل شوی دي لکه ای زما وطنه د لالونو خزانه زما. دا د وطن مینا یا پیټریوټیزم دا د غنی خان د پاره څومره مهم ټکی وو؟
د غنی خان شاعرۍ دا یو اهم اړخ و، خو ځانګړی نو زما په یقین دا ډېر اهم حصه وه د هغه د شاعرۍ دا پښتون نیشنلزم. خو د هغې نه سوا د غنی خان د شاعری محور چیزو تواما هغه د ښکلا لټون ځکه دغه کتاب ما چې کوم ترجمه کړې ده هغې له مې نامه دا د پیلګریم آف بیوټی ایښودې ده. غنی خان ښکلا لټوله که هغه په ګل کې وه که هغه په مخ کې وه که هغه په فضا کې وه که هغه د خدای په مینه کې وه که هغه د جانان په مینه کې وه ښکلا یې لټوله او د تخیل پرواز چې کوم و همدغې ښکلا نه به ارد ګرد چاپېره ګرځېده.
د غنی خان په باره کې دا هم یعنی یو عام لوستونکي هم په دې پوهېدی شي چې دی د پښتو د شاعرۍ روایتي شاعري چې څنګه وه هغې نه دی ډېر لرې تللی و یو بېله لاره یې ځان ته خوښه کړې وه جدا لاره وه او ده د دې په ځای چې د غزلونه عام شاعران غزلونه ډېر وایي او ډېر لږ نظمونه وایي د نظمونه ډېر ویل دي غزلونه تقریبا نه دي ویلي او بیا موضوعات یې ډېر یعنی د په میګي هم نظم لیکلی دی یو نظم یې دی په نامه که غلط نه شم د چرګ په نامه همداسې د ګلونو په باره کې د غرونو د سیندونو د انسان د سوچونو د انسان احساساتو یا جذباتو په باره کې د ډېر ښکلي شعرونه ویلي دي او د مینې او د ښکلا په باره کې لکه تاسو چې وویل د دې څه وجه تاسو ته ښکاري؟
زما په یقین خو د ده د انګریزي ژبې هم ډېره زیاته مطالعه وه او دغسې اردو کې هم دغه لوسته کړې وه نو غزل ته ډډې ماتې وې او دغه زیات ځان ته خپل نږدې کړی و دغې تاثر لاندې او زما په خیال چې په دې کې ډېر زیات ماهرت ورته حاصل و.
ځینې خلک داسې وایي چې غنی خان یو صوفي شاعر و د تصوف سره ډېر ژور په تصوف پوه سړی و او د خدای سره ډېره مینه درلوده خو مونږ بیا دا هم وینو چې د ده په شعر کې ځینې مذهبي مشران یا په عامه ژبه کې چې ملا ورته وایي هغه د یو کردار په صفت آشنا شوی یې داسې کردار چې په ټولنه کې تیاره خورئ او ګواکې ټولنه د پرمختګ نه راګرځوي دا اړخ د ده څنګه و د شاعرۍ؟
د خدای کې ډېر ژور یقین و او هغه سره د مینې په بنیاد باندې تعلق پیدا کول غوښتل د الله تعالی سره او یو بنیادی حیث پانی یو ښه مسلمان و په دې چې د الله تعالی سره مینه وه او د الله تعالی مخلوق سره هم ډېره مینه وه او د ملا په باره کې حالانکه د باندې باچا خان په جامع ملت کې ملي کې په دلی کې کافی سبق هم لوستی و خو د ده هغې نه لږ ریاکشن شوی و او هغه دا و چې ملا چې کوم دی یو انسټیټیوشن د پښتنو پرمختګ چې کوم دی په هغې کې لږ رکاوټ دی یو خنډ دی نو په دې وجه باندې د هغه دا تنګ نظري چې کومه د عام ملا په دغه کې وي هغه هغه هغې باندې به تنقید کوو خو د دې مطلب دا نه دی چې دی د عالمانو برخلاف و چې ښه لوی عالم به و او د مذهب چې کوم انټرپریټیشن و په علمي معنو کې نو هغه هغې سره به ډېر وخت پورې هغه کوو اتفاق پرې و.
غنی خان چې په کوم وخت کې ژوندی و هغه د په هغې وخت کې په پښتو ادب کې ډېر نور نامتو لوی شاعران هم ژوندي و اجمل خټک قلندر مومند حمزه شینواری او داسې په افغانستان کې ډېر شاعران و ادیبان و لیکوالان و لکه د دې ډېر نږدې ملګری عبدالرؤف بینوا همداسې نور نو په دې ټولو شاعرانو کې د ده څوک خوښ و څوک د ته ډېر نږدې و او د چا نه دې ډېر متاثره و؟
داسې خو دې باندې ډېر باس ما سره چرته نه دي شوی، خو حمزه شینواری ډېر قدر کو او وی وی چې حمزه صرف یو بیت کې ویل شي او نور شاعران یې په کتاب کې نشي ویلی. او د قلندر مومند به ډېر عزت هم کو او د هغه ته به یې په ډېره درنه سترګه کتل په حیث د یو شاعر او د یو ریسرچ سکالر. دا د تحقیقي دغه باندې د هغه به یې ډېر قدر کو او حمزه شینواری. نو ما چې کوم تاثر اخیستی و او زما چې کومه لږه ډېره مطالعه کړې ده، نو ما په هغې کتاب کې ویلي وي چې د شلمې صدۍ زمونږ د پښتونخوا کې خیبر پښتونخوا کې چې کوم ډېر نامتو درې لوی شاعران زما په نیز دي، نو هغې کې یو غني دی او نور دواړه چې کوم دي نو حمزه شینواری او قلندر مومند. په مختلف تغوانی اعلان کې قلندر ډېر څه نه دي لیکلي، او چې څه لیکلي دي هغه نیم نظمونه دي او څه نیم غزلې دي، خو چې څه لیکلي دي هغه ښه لیکلي دي. او د حمزه شینواری خو ځان له د حمزه بابا یو داسې مقام دی چې هغه خو زما خیال دی چې د شلمې صدۍ د غزل په حساب سره زما خیال نه دی چې په دې دنیا کې به ورته په هر ژبه کې فارسي وي که اردو وي چې د هغه غزلو ته به څوک رسېدی شي. نو زما په نږدې چې کوم ما سره تعلق لږ ډېر پاتې شوی دی غني خان سره، هغه خو دا و. نور د اجمل خټک ته هم دغه کوه او د نورو شاعرانو د رحمان بابا هم شعرونه وی راوی او د حمید او یو څو د افغانستان د عبدالروف بینوا صاحب او د نور شاعران چې کوم دي د بره پښتونخوا نو لوستي ډېرو د ملنګ جان دي او دا نور ټول او عزت ته ولا کو په دغه باندې. خو د دې نه پوره نیم خبر چې په دې کې څوک ډېر زیات خوښ و.
غنی خان تاسو څومره معلومات لرئ؟ د افغانستان ته تلې خوځه کوو چې په بامیانو باندې هم هتاه یو نظم لیکلې دی، خو د افغانستان ته ډېر تګورا تک کوو، هلته د خلکو سره افغانستان باره کې د یعنی شخصي مجلسونه چې وو هغې کې به د څنګه خبرې کولې، څنګه افغانستان ته کتل؟
نو افغانستان خو یو لکه سړی چې خپل کور ته خیال کوي چې دا زمونږه هم د دغه ځای نه راغلي یو او زمونږ سره ډېر ژور تعلق دی، هم د ژبې هم د مذهب هم د ثقافت او هم د ادب. او نو ډېر په درنه سترګه به ورته کتل او بل باچا خان پکې ډېره موده تېره کړې وه، په هغې لحاظ سره هم به خپل کور ګڼه.
د غنی خان د عمر په آخري څو کلونو کې د کلام اولس ته ورسېد د پښتنو هنرمندانو یا سندرغاړو له لارې، او په هغې کې ځینې سندرې اولس ډېرې خوښې کړې دي، ډېرې په مینه سندرغاړو ویلې دي، اوس هم ډېر خلک دا سندرې اولس ته وړاندې کوي. په دې باره کې چې د ده کلام چې د فلسفې نه ډک دی اولس ته ورسېد، ده به څه ویل، څه احساس پې کوو؟
د ټکر صاحب کافي عزت بکاو د سردار علي ټکر، ځکه چې هغه په لومړي ځل باندې لکه څنګه ما ته پخپله ویلي سردار علي چې ما د ده کلام ټول په هغه باندې نقل کړی و او بیا به مې وی هم د ده په وجه باندې دا کلام د غني چې کوم دی نو د زموږ د ولس ته رسېدلی دی. اوس یې خو ډېره لم وایي، خو په ابتدا والا هغه کړې وه د دې نظم پیل کولو چې څنګه پیش کوي. نو د ده په مقبولیت کې زمونږ په پښتنو کې د سردار علي ټکر کافي لاس دی.
اوس په پښتنو باندې ډېر سخت وخت دی، هم په افغانستان کې هم په پاکستان کې. دوی د افراطیت یا ایکستریمیزم سره مخامخ دي او هم د تروریزم قربانیان دي. د غنی خان په شاعرۍ کې پښتنو ته کوم داسې پیغام دی چې هغه پښتانه باید ځان پې پوه کړی شي او یو روښانه راتلونکی ولري؟
غنی خان د شاعرۍ نه خود امن او امان پیغام چې کوم دی نو دا څرګندېږي. او امن او امان چې په افغانستان کې وي او په پاکستان کې وي، صبح زمونږ خیبر پختونخوا کې وي، نو هغه به د پښتنو دپاره ډېر ښه ثابت شي. او په کار وي اوس پنټورو له په دواړه غاړو کې وو، هلته هم وم، دلته بره پختونخوا کې وم او لره پختونخوا کې وم، چې د امن او امان قایمولو دپاره مونږ بېخي ډېر کوششونه او هلې ځلې وکړو. او په دې زمن کې داسې پالیسۍ اختیار کړو چې هغه د یو عام ولس د ښېګڼې لپاره.
قربانیم یوم یو فتح